द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوه د پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې 15 بجې شوي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د ماسوتن 8 بجې شوي دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکې دفاع وزارت موقتی مشر پیټ شنهان د افغانستان د سفر په وخت ویلي افغان اولس په د خپل ملک تراتونکو فیصله په خپل کوي او دا چې د کابل د سفر کې ورته د امریکایي پوځیانو د کمولو کوم حکم نه دی ورکړل شوی افغان طالبان وایي دوی تمه لري د امریکې سره روانې د سولې خبرې اترې به د دوی د ډېر وخت راهاسي حق غوښتنه پوره کړي چې په قطر کې د یاغي ډلې سیاسي دفتر په رسمي ډول وپیژندې شي او شام کې د داعش خلاف جنګیدونکي کورد ځواکونه وایي د امریکې په مشرۍ کې ځواکونه په مشرقي شام کې د داعش اخري مضبوط مرکز ته نږدې شوي دي او ځواکي د خبرونو تفصیل ده د امریکې د دفاع وزارت موقتی مشر پیټ شنهان وای افغان اولس په خپل ملک تراتونکو فیصله په خپل کوي او دا چې د کابل په سفر کې ورته د امریکایي پوځیانو د کمولو کوم حکم نه دی ورکړل شوی پیټ شنهان د ګلپورس کابل ته په ناصافي سفر رسیدلی چرته چې نوموړي د افغان مشرانو او امریکایي پوځي مشرتابه سره لیدل کتل کړی دي نوموړی دا سفر په داسې حال کوي چې د افغانستان د سولې په سر خبرې اترې روانې دي خبریالانو سره خبرو کې د دفاع وزارت مشر ویلي غواړي چې د افغان چارواکو سره بعد دغه هیواد دننه روان حالاتو او امنیتي چارو باندې خبرې وکړي پیټ شنهان په داسې حال د افغانستان سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو 13 ورځنی سفر شروع کړی دی امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي زلمی خلیلزاد به د 10 فروری نه تر 28 فروری پورې د افغانستان، پاکستان، قطر، ترکی، جرمنی او بلجیم سفر کوي. افغان طالبان وایي دوی تمه لري د امریکې سره روانې د سولې خبرې اترې بعد دوی د ډېر وخت راهسې هغه غوښتنه پوره کړي چې په قطر کې د یاغي ډلې سیاسي دفتر په رسمي ډول وپیژندې شي او په دې خبره زور راوړي چې دا بعد افغان جګړې یو اخري حل راوستلو لپاره روانو خبرو اترو توندولو کې مرسته وکړي طالبان د قطر په دوحه ښار کې د کال 2013 راهسې په غیر رسمي توګه خپل دفتر چلوي خو د افغان حکومت د اعتراضونو له کبله قطر دغه دفتر د اولسي معاملاتو لپاره د استعمالولو اجازت نه دی ورکړی د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې ویلي د سولې په خبرو کې برخه اخستونکو امریکایي استازو او نورو بهرني پلاو سره په بیلابیلو هوټلو کې خبرې اترې شوې دي کوم چې د دوی لپاره په وخت باندې میډیا سره معلومات شریکول ګران کړی شام کې د داعش خلاف جنگیدونکو کورد پوځیان وایي چې د امریکې په مشرۍ کې ځواکونه په مشرقي شام کې د داعش اخري مرکز ته نږدې شوې دي سیرین ډیموکراتیک فورسز د ګل پورز ویلی دوی د مشرقي شام ډیر ازور صوبه کې د باغوس خارنه ګیر چاپیره نوره علاقه هم قبضه کړې ده د کورد وسلوالو یو کمانډر وایس اف امریکا ته ویلی وسلوال د دوی وسلوال د خار اړخ ته مخ کې روان دي امریکایي چارواکي وایي په دغه خار کې د داعش وسلوال د ټولو اړخونو نه ګیر کړل شوی دي خو دا چې داعش وسلوال سخت مزاحمت کوي د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو ویلی دی به د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې پلټنې جاري ساتي او دا چې امریکا د هغه په وژنه پرده نه اچوي د هنګري په بوډاپست خار کې په امریکای سفارت کې د بنا په وخت مایک پمپیو ویل واشنگتن با د خاشقجي د وژنې په جواب کې زیات کارونه پورته کوي که څه هم د ټرمپ انتظامیه کانګرس ته د 8 فروری پورې هغه رپورت نه دی وړاندې کړی چې د اکتوبر په میاشت کې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د نوموبلي د وژنې لپاره څوک سیموارو. ها شخصي د امریکې واشنگټن پوسټ سره کار کوو چا چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په تګلارو باندې سختې نیوکې کولې. او یو تازه سروې ښایي چې په ټوله نړۍ کې د زیات خلک د روسیا چین په نسبت د امریکې لخوا د طاقت استعمال د خطرې په اړه زیات فکرمند دي. د سلنې ادارې پیو ریسرچ سنټر د نړۍ په شپږیش ملکونو کې د 27 خلکو نه تپوسونه کړي دي چې پکې د 15% نه زیات خلک ته امریکې طاقت او اثر د نړۍ لپاره یو خطر ګڼي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو 13 ورځنی سفر شروع کړی دی. خارجه وزارت ویلي چې زلمی خلیلزاد به د 10 فروری نه تر 28 فروری پورې د افغانستان، پاکستان، قطر په شمول یو شمیر ملکونو سفر کوي. نور حال پی تاسو منګه همکار شبزاده وړاندې کوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د 10 فروری نه تر 28 فروری پورې د افغانستان، پاکستان، قطر، ترکی، جرمنی او بلجیم سفرونه کوي. وزارت ویلي دا سفر د سولې د بهیر د هغو ټولو هڅو برخه ده چې د امریکا د ملي امنیت ساتنه کوي او د افغانستان د خپلمنځي خبرو لپاره ټولې ډلې را یوځای کړي. د کم سنه چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي لار وټاکي. ویل شوی په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د سولې د ګډو هڅو مخ په وړاندې تک په اړه د امریکایي همکارو هیوادونو او افغان حکومت سره ویني. خلیلزاد 13 میاشت په قطر کې د طالب استادو سره د شپږو ورځو خبرو وروسته ویلي په دغه خبرو کې پرمختګ شوی دی. د دغه وروستو نوموړي بیا په ټویټر ویلي د ترهګرۍ د مخنیوي او د پوځیانو د ویستلو په اړه پرمختګ شوی خو دا په دې معنی نه دی چې کار خلاص شو. نوموړي د روانو خبرو په اړه د شک کوونکو د وخت نه وړاندې قضاوتونو ته خبرداري ورکړې او ویلي وو افغان جګړه 40 کاله عمر لري او حل یې ساده نه دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي دا 5م سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته کوي. لس ورځې وړاندې ښاغلی خلیلزاد خپل یو سفر چې پکې نوموړي د هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته هم تلیو پای ته ورسو. د رایټرز خبري ادارې د یو رپورټ تر مخه ښاغلی خلیلزاد به دا ځلې د فروری 28 نیټه د طالبانو سره د قطر په سرخار دوحا کې بیا خبرې کوي. خلیلزاد 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان د خپرېدو څو شېبې وروسته په ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې د بیلابیلو چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړې دي. د خلیلزاد د هڅو یو لویه برخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دي. دا هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي خو طالبان ته انکار کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتوار په ورځ د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې د طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت دې ته تیار ده چې په کابل یا بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. افغان طالبان وای دوی تمه لري د امریکې سره روانې د سولې خبرې اترې به د دوی د ډېر وخت راهسې هغه غوښتنه پوره کړي چې په قطر کې د یاغي ډلې سیاسي دفتر په رسمي ډول وپیژندې شي او په دې خبرې زور راوړي چې دا به د افغان جګړې یو آخري حل راوستلو لپاره روانو خبرو اترو توندبلو کې مرسته وکړي. نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته موږ همکار اشفاق پومن وړاندې کوي.
افغان طالبان وایي چې د امریکا سره خبرو اترو کې به په قطر کې امید دی د طالبانو دفتر په رسمي توګه ومنل شي د کومې چې دوی د وړاندې څخه غوښتنې کولې او په دې خبره یې زور ورکړ چې دا به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. افغان طالبان په غیر رسمي توګه دغه دفتر په دوحه قطر کې د کال 2014 راهسې چلوي، خو کوربه قطر د افغانستان د حکومت لخوا د نیوکو په سبب دغه د دفتر ودانۍ ولسی هلو ځلو لپاره د کارولو اجازه نه ورکوي. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په نږدېو کې یو شمېر غونډې په دغه دفتر کې د طالبانو د استازو سره کړې دي. په جنوري کې پرله پسې شپږو ورځو کې د دواړو خواو لخوا خبرو کې لوی پرمختګ شوی، خو دې وار به بیا د روانې میاشتې په 15مه نیټه د غلطه ناشته کیږي. سوال شاین چې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان دی وایس اف امریکا سره خبرو کې وایي چې د امریکایي وپد یو شمیر استادو سره په مختلفو ځایونو کې ځای پر ځای خوري خبرې اترې به دی وار تر سره کیږي، نو ځکه به ګرانوي چې دغه تفصیل میډیا سره شریک کړي شي. د ویل چې د امریکا وپد سره یې هم داستون زه راپورته کړی دا. شاهین زیاته کړه چې 13 هفته طالبانو په لومړي ځل د افغانانو ترمنځ خبرو کې د افغان حکومت مخالف مشرانو سره په ماسکو کې په تفصیل خبرې اترې کړې دي او دغه خبرو دویمه مرحله کې به بیا په دوحه کې ناشته کیږي. دی وایي چې د افغانستان څخه وپد به ظاهره دا دوحه ته د دوی دفتر ته ورځي او ورسره به خبرې کوي. هغه شاهین زیاتوي چې ورسره به د سولې پر روان کوششونو رای شریکوي او ګوري به چې څنګه دغه ملک کې روانه ستونزه هواری دی شي. یو هم کوم حکومتي چارواکي په ماسکو غونډه کې برخه نه ده اخیستې، ځکه چې طالبانو د حکومتي چارواکو سره د خبرو نه انکار کړی دی او د افغان حکومت د امریکا ګوډاګی بلي. دغه سخت دریز په وجه صدر اشرف غنی د خبرو نه په وستلو هم دوی امریکا قانع کړي. افغان صدر اشرف غنی په ماسکو کې غونډه یو بې اجازه شوې خبرې بلي او د مخالفو مشرانو د واک ترلاسه کولو یو کوشش یې بلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله کابینه ته په ونیزه وینا کې 13 ورځې په طالبانو باندې تور پورې کړ چې دومره احمق دي چې په ملک د جګړې یوازینی علت هم دوی خپل دي. د په هغوی نیوکه وکړي چې خپل ځان پروپاګاندا ته ورکوي او د حکومت سره په اصل خبرو کې نه ملګری کیږي. د نور کوم وضاحت دغه ونکه. عبدالله په داسې وخت خبرې کړي چې دغه یو ورځ وړاندې طالبانو ته په افغانستان کې د سیاسي دفتر د پرانستې وړاندیز د حکومت لخوا شوه. طالبانو وایان شاهین دغه وړاندیز رد کړ او نیوکه وکړي چې دا د سولې شروع شوو خبرو ته د زیان رسولو یو کوشش دی. د ویلي افغانستان یو خپل وطن دی او په دغه کې د دفتر د پرانستلو لپاره ورته د کوم چانه د اجازت اخستو ضرورت نشته. دی وایي چې په دې وخت کې د افغان حکومت لخوا دا وړاندیز کول د سولې جاری خبرو ته زیان رسول دی. افغان طالبانو د ملک تر نیمه برخه باندې کنټرول دی، خو د امریکا په ملاتړ د افغان عسکرو لخوا په هوایی او ځمکني عملیاتو کې په هدف کیږي. طالب وسلوال وایي چې تر هغه بعد د تشدد پیښې نه ختموي تر څو چې خارجي عسکر د افغانستان نه په مکمله توګه وتلي نه وي. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ویلی وو چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو ممکنه وتل به د یو جوړجاړي لاندې کیږي، په کومو چې خبرو کې هم د طالبانو سره پرېسله راغلې ده. شاهین وایي چې دواړه خواوې په خبر اصله شوی چې دوه ډلې به جوړول کیږي چې به ځنې خبرې په ګوته کوي او بیا راتلونکو قطر کې روانه میاشت کې دونکو غونډه کې به په دغه باندې بحث کوي. د په خبرو کې د نور پرمختګ کې دوه امید سرګن ک او بیا یې غوښتنه وکړه چې امریکایي استازو سره به دا خبره راپورته کوي چې په قطر کې د دوی دفتر دی د طالبانو رسمي دفتر په توګه باندې ومنل شي. د طالبانو دغه غوښتنو ته د امریکا لخوا کوم خبرګون په میډیا مخې ته نه دی راغلی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا د نیمه غنټې خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خبرې غبان دی او ری مونږ سره اوسېږي. د 1500 منټو وروسته به تاسو د سحر په خیر د دوو غنټو خبرونه اوري. زمونږه د همکارانو شعیب زاده او کلثوم کاکل سره په دې کې تاسو هم برخه د ټلیفون د لارې اخیستلی شئ. 001-202-205-04-03 سره. او اوس راځو د بل رپورټ اړخته. د امریکې د دفاع وزارت موقتی مشر پیټ شانهان وایي چې افغان اولس په د خپل ملک د راتلونکي فیصله په خپله کوي، او دا چې د کابل د سفر په وخت دته د امریکای پوځیانو د کمولو حکم نه دی شوی. پیټ شانهان د ګل پورس کابل ته په ناڅاپي سفر رسیدلی دی او هلته د افغان مشرانو او امریکای پوځي مشرتابه سره لیدل کتل کړی دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت موقتی مشر یا سکتر پیټریک شانهان په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیرې په اړه د خبرې تیر ورځ کړي او ویلي دي چې د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا ورته کوم داسې امر نه دی شوی چې د افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. تیر ورځ کابل ته د یو ناڅاپي سفر کول وړاندې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د نوموړي وینا وه چې ورته د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وباسلو یا راکمولو کوم هدایات نه دي شوی. یاد دی وی چې تیره اونۍ په خپل کلیزا سټیټ آف د یونین وینا کې صدر ډونلډ ټرمپ یو واری بیا د شام څخه تر افغانستانه اوږدو شخړو باندې نیوکې کړې وې او ویلي وو چې عظیم کامونه نه ختمیدونکي جنگونه نه کوي. نوموړي په دغه وینا کې ویلي وو چې موږ به د خپلو عسکرو د مېرې راکمولو او د ترهګرۍ په مخنیوي باندې توجه ورکولو جوګیو. دا په داسې حال چې امریکایي سفارتکاران د افغانستان د امن جوړجاړي کې پرمختګ کوي. هغه شانهان تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مېرې یا کچې فیصله باد منظمه پروسه لاندې کولی شي. نوموړي ویلي چې زما په فکر کم موجودیت چې دوی په افغانستان کې غواړي هغه دا چې زموږ د کورنی امنیت یا دفاع او سیمایي ثبات ضمانت ورکوي. کابل ته د خپل سفر په مهال د امریکا موجوده یا موقتی د دفاع سکتر د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د دفاع وزیر اسدالله خالد سره لیدلی. په دغه موقع نوموړي د کابل څخه بهر د هغه پوځي مرکز دوره هم کړې چېرته چې د امریکا خصوصي ځواکونه د خپل افغان سیالانو تربیه کوي، او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډر او د امریکا د پوز جنرال آسټن سکاټ میلر سره خبرې شوې. نوموړي افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن په یوې معاهده کولو باندې کار کوي. هغه شانهان په دغه موقع د امن خبرو کې د افغان حکومت د مداخلت په مهمتیا باندې هم زور ورکړو. نوموړي ویلي چې د امنیت یقیني کولو کې د امریکا مهمې پنګې دي، خو افغانان به د خپل راتلونکي فیصله پخپله کوي. د افغانستان صدر اشرف غنی حکومت د طالبانو او د امریکایي استازي خزلمی خلیلزاد ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه نه ده، خو خاغلی خلیلزاد تیرونه ویلی وو چې د نوموړي په یقین د جولای په میاشت کې په افغانستان کې کیدونکو صدارتي انتخابات وړاندې د امن یو معاهده کیدی شي وشي. په داسې حال چې نوموړي او د هغه ډله ټاکل شوی چې د فروری د میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو سره دوباره ملاقات کوي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. وزو چې بنړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. نن زمونږ همکار مختار خلیل صاحب د امریکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته کتنه کړې ده. په دې کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین یو مقاله لیکلې شوې ده، تاسو وړاندې کوو.
پاکستان کې د تیر یو کال راسي د پښتنو د حقونو د تحفظ د پاره د پخوانی قبایلی سیمو د یو ځوان عمره مشر د منظور پښتین په مشرۍ کې یو زبردست عوامي غورځنګ سر راپورته کړی دی. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پښتون تحفظ مومن یا د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لیکلی یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان کې د انصاف او د مساواتو د پاره د پښتنو غږ. د اخبار دې سرخۍ لاندې لیکلی شوی دی چې د پاکستان مضبوط فوز د اولسي حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد دا تحریک چقول غواړي. منظور احمد پښتین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې زما کور په کال 2009 کې سویلي وزیرستان کې زما په کلي کې د فوجي کار روایت د لاسه لوټي لوټي کړی شو او موږ د سویلي وزیرستان نه په کډه کولو مجبور کړی شو. خیبر پښتونخوا صوبه او د وفاق د انتظام لاندې په خوانو قبایلي سیمو کې او د بلوچستان صوبې په ځینو سیمو کې په کروڑونو پښتانه آباد دي. پښتین لیکي چې د دوی کم ودانه او محرومه سیمه د ترهګرۍ خلاف په نوم د شروع کړې شوې جنگ د لاسه نیستای او غربت سره مخ ده. پاکستان چې په کال 2001 کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې شامل شو نو سره زموږ د خاندانه شپېته لکه نور قبایل دغه سیمې نه بې کوره شول. تر دې وخته پورې ترهګر حملو او فوجي عملیاتو کې په زرګونو پښتانه وژلی شوي دي، خو د پښتنو د اقتصادي او د سیاسي حقونو او زموږ د کړمو نه تر اوسه پورې د باقي پاکستان خلک او بهر دنیا ناخبره ده. ځکه چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروستو یو شمېر جنګیالو ګوندونو دغو قبایلی سیمو کې ځان لا پناګانې جوړې کړي او دغه سیمه د دنیا د ټولو نه خطرناکه سیمه وګرځېده. او کله چې ترهګرو د بیګنا خلکو په قتل عام لاس پورې کړو نو د پاکستان حکومت په دې قتل عام خاموش پاتې شو. د جنګیالو خلاف د پاکستان د فوج عملیاتو زموږ د خلکو سپیری ورځي او کړمې نورې زیاتې کړي. د بیګنا خلکو قتلان شروع شو، خلک د خپلو کورونو په پرېښودو مجبوره شول، د خلکو بېعزتۍ یو عام معمول شو او زموږ د روزۍ غټلو او د جون تیرولو طرز بد بد تباہ کړی شول. کم پښتانه چې د دې جبر او ظلم د لاسه د پاکستان نورو سیمو ته اوتختېدل چې خپل ژوند د نوي سره شروع کړي، دوی ته د پاکستان په دغو سیمو او خارونو کې د شک په نظر قتل شروع شول. د فوجي عملیاتو په وخت قبایلي سیمو ته د یو صحافي هم د ننوتو اجازت نه و. منظور احمد پښتین نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې د خپلې سیمې د یو ښایسته او د خوش لباسه ځوان د نقیب مسجد د پولیس په یو بناوټي مقابله کې د قتلېدو ذکر هم کړی دی. د نقیب سید قاتل پولیس افسر ایس پی راو انوار باندې د نورو سلورو سو پښتنو هم د ما ورای عدالت د قتلولو الزامونه دي، خو باوجود د دومره سنگینو تورونو راو انوار نن سبا په ضمانت پرېښودل شوی دی او آزاد ګرځي. منظور پښتین خپل مضمون کې زیاتی زموږ تحریک پر امن دی او موږ د پښتنو تحفظ او سیاسي حقونه غواړو. د وجلې شوی نقیب مسجد په معاملې کې د انصاف کې دون علاوه موږ د هغو زرګونو پښتنو په حق له هم د تحقیقات غوښتنه کوو څوک چې د پاکستان فوج او د توندلارو ګوندونو په عملیاتو کې وژلې شوي دي. دی لیکي چې د پاکستان فوجي قیادت سره سوسو ملاقاتونه شوي دي، ځینو جرنیلانو خو په ډاګه زموږ کړمې تسلیم کړي هم دي، خو د دې د اوارولو دپاره هیڅ لاس خپې نه دي خوځولي. موږ د دې دپاره احتجاجونه وکړل، احتجاجي پرلتونه مو وهل او دا مو تمه وه چې د پاکستان مشران به زموږ د فکرمندو او د غمونو ختمولو دپاره راوړاندې شي. اپوټه دوی په موږ باندې زور زیاتي ته لاس واچولو. د هر لوی احتجاج وروسته پولیس د پی ټی ایم کارکنان د شر فساد غدارۍ او ترهګرۍ په تورونو کې گرفتاری دی. وایي زموږ ځینې کارکنان خو د پیرنګي د دور د فرقیز قانون لاندې نن هم په جیلونو کې پراته دي، باوجود د دې چې د دې قوانینو د قانون په کتابونو کې هم ذکر او وجود نشته. منظور خپل لیک کې د بلوچستان صوبې د پی ټی ایم د یو کارکن د پروفیسر ارمان لونی د ناتر سقتل ذکر هم کړی دی. پروفیسر ارمان او د دملګرو بلوچستان کې د شوي یوې ترهګر حملې خلاف احتجاج کولو، خو پولیس دې د ټوپکو په بټونو په سر سر اوالو. منظور پښتین خپل مقاله کې لیکي چې د پاکستان د صحیح اصلاحاتو په لار د روانولو لپاره موږ د حقایقو معلومولو او د روغې جوړې د راوستو د یو کمیشن جوړولو مطالبه کړې ده چې د خلکو د غمونو د مسلو پلټنې وکړي او دا اواري کړي. د پښتون تحفظ مومن مشر منظور پښتین نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل منظور پشتین خپل مقاله کې لیکي چې زمون خلاف شیطانی پروپاګاندا کیږي، خو بل طرف ته فوز زمون د جوابي خبرونو د نه خورېدو دومره پاخه بندوبسونه کړی دي چې د پاکستان یو اخبار یا ټلویزیون چینل هم د پی ټی ایم په حق له خبر نشي خورولې. د پاکستان فوز په سوشل میډیا د پی ټی ایم خلاف د بی بنیاد پروپاګاندا د پاره په زرګونو پیغامونه خورای او پی ټی ایم باندې تورونه لګی چې ګڼمخي د جنگ شروع کړي دي. په پی ټی ایم هر ورځ تور لګولې کیږي چې دوی ګینه د هندستان، افغانستان او د امریکای د مخبره د ادارو سره اړیکی لري. منظور پښتین د پاکستان فوج نه مطالبه کړی چې د مالیو ورکونکو استوګنو په هیڅ د فوج د دوی حفاظت کوي او په چک پوسټونو او په نورو ځایونو کې د چاپو په وخت په پښتنو زور ظلم ختم کړي. منظور پښتین خپل تفصیلی مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې قانوني او بنیادی بدلونونه به وخت اخلي، خو د په ډاډه زړه دا خبره لیکلې ده چې پی ټی ایم د خلکو په زړونو کې د فوج لخوا د کلونو کلونو راسه پرتا ویرا ختم کړي او خاموشي ماته کړي ده.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان کې په بیلابیلو ځینو کې اکثر بیلابیل رسمونه وي او خلک د جنکو په نسبت هلکان خوښوي، او د دې لوجې د لپاره بیلابیل ټوټکې هم کوي چې که د چا کره هلکان نه وي نو جنکو ته بیا د هلکانو جامع اچوي. دغه شان یو رسم چې په بلوچستان کې د دې پر ضد یو نندارتون شوی دی چې رپورټ پې د هغه ځای نه ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټ شار پر علمدار سړک باندې په دغه نندارتون کې د شپارس مصویرانو شپږ وست انځورونه او څلور نمونې شودل سویوي چې په قبایلی ټولونو کې د شوزو د ژوند د ستونزو بیلابیل اړخونه مصویرانو د خپل کلم په ذریعہ باندې څرګند کړي دي. دا د تیر وخت هغه ناوړه رسمونه او دودونه دي چې په ټولنه کې د شوزو په باب موجود وو. حمله دغه کبلا و دغه نندارتون ته د بچپوش عنوان ورکول سوی وو.
بچپوش ایک کانسیپٹ ہے جو ٹرائبل ایریا سے جنریٹ ہوا ہے. جب کسی گھر میں لڑکے نہیں ہوتے تو لڑکیوں کو کسی ایک فیملی ممبر کو لڑکوں جیسا ڈریس کراتے.
بچپوش داسې فکر دی چې په قبایلی سیمو کې راس پړل سوی وو چې په کوم کور کې هلک نوی نو بیا د هغه فامیل وې وینجلی ته به د لک رنگ کالی ور اغوندل. مصویرانو په خپل انځورونو کې لدې سره سره په کوچنی عمر کې دنجونو ودونه او وشوزو ته په ټولنه کې په کم نظر باندې کتنه په ګوته کړې ده.
بیسیکلی هم وومن امپاورمنت په کار نه کوي، وومن سروایول همارا تھیم ہے، کیونکہ لڑکیاں زندہ رہیں گی، عورتیں زندہ رہیں گی تو ان مزید وہ امپاور ہوں گی، مزید وہ اپنا کام کریں گی.
په بنسټیز توګه باندې موږ د شوزو د واک پر ورکولو باندې کار نه کوو. د شوزو ژغورنه زموږ عنوان ده. ولی سنجونه او شوزی چې ژوندۍ وي نو بیا به خپل اختیار ترلاسه کولی سي او خپل کار به مخته بیایي. بلوچستان چې یو قبایلي ټولنه ده، دلته شوزی او نجونه د ټینګ قبایلي نظام د دودونو له مخه د ګیر چاپیره دیولونو په منځ کې او د تړلو دروازو شاته ژوند تیروي چې په دوی کې یو شمیر نه یوازې له ودونو وروسته بلکې تر ودو له مخې هم له تشدد سره مخامخ کېږي. دغه ښځې چې شمیر یې د نرانو برابره نیمه نړۍ ده، لاکن د ټولنې د تور دودونو له مخه د دوی د حقوقو د ژغ د پورته کولو څوک نسته. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.